سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو سفری د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو خبرونه به په خبرونو را پیل کړو. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې وی چاودنې د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قمندان صفی الله سمیم او یوشمین نور کسان وژل دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر مازودین احمدی صدر راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د بدخشان د وژل شوي مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتحي په مراسمو کې شوې ده.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قمندان مولوی صفی الله سمیم هغه شهید شوی دی. تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
دا خغل احمدی په خبره چاودنه چې تر اوسه ترنګوالی معلوم نه دی د جمعه دننه شوې ده. صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قمندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړای شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې وړاندې د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والي نصر احمد احمدی موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل شو او د پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیسته. په تیرو شاوخوا پنځو میاشتو کې دا د طالبانو دریم چارواکی دی چې په بدخشان کې وژل کیږي. د کابل کندهار پر لویه لار یوې ترافیکي پیښې نه تنه مړه کړې او یو دیرش نورې ټپیان کړې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله همت صدر راډیو ته وویل چې پیښه د قلات اړونده د پولیس سنگي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د مرکز کلا تاړوند د پولیس سنگي په سیمه کې د 1500 موټر او د مازدا موټر ترمنځ ټکر رامنځته شو دی چې لامل نه تنه هیوادوال او مسافرین پکې وژل شوي دي او یو ډیر نور زخمیان دي. زخمیان او مړي د زابل ولایت عامه روغتون ته انتقال شوي.
بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حرفیال رسنیو ته ویلي چې په ټاپیانو کې 15 او 15 ماشومان هم شامل دي. د کندهار کابل پر لوی لار ګری ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې راتیه د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. پرون د سره صلیب په سیاد لوسوالۍ کې هم ترافیکي پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون د څلورو کسانو ژوند واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په یونوی راپور کې چنن پنځمبه خبر کړی دی طالبان د افغانستان په پنشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې زی سزا پور کول سره په جنگي جنایت تورن کړی دی. برېټانیا میشت ان امنیسټ انټرنیشنل دا کړی دی چې د غیر قانوني دمونو شکنجه او په ډلې زتوګه د ملکی خلکو د نیولو یو شمېر موارد مستند کړی دی. د امنیسټ انټرنیشنل د راپور مخې روسله هغه چې طالبان د 2020 کال پاګس کې پر افغانستان واکمن شول د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنشیر ته وتښتېدل او د ملي مقامات په نوم جبهې سره یو ځای شول. د دوی په وینا طالبانو په غبرګون کې په پنشیر کې له نیول شوو وسلوالو غچ اخیستی او همې ملکي خلک پنخه کړي څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبوره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بخښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به پراتلون کې ونیکل چې کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا څخه کتنه ترسره کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي د رئیسی سفر د لاتین امریکا د خو هیوادونو ته د هغوی د ولسمشرانو په بلنه ترسره کیږي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې د رئیسی په دې سفر کې به چې نوموړی یې په نیت د جون په 11 له تهران رواني کې د ایران او دغو دریو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او علمي برخو کې د دوړخیزو همکاریو پر پراختیا سندونه هم لاسلیک شي. د سیمې درې واړو هیوادونو چې کین اړخي رژیمونه یې له بشري حقونو څخه په سرغړونه تورن دي د ایران نژادي متحدین بلل کیږي. ایران او وینزویلا د اوپک یا د تیلو د تولید او صادراتو د سازمان غړي هم دي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بدخشان د وژل شوی مرستیال والي نصر احمد احمدی د فاتحي په مراسمو کې د چاودنې کې تر دا مهاله 15 کسه وژل شوي دي او له شلو ډېره ټپیان دي. یوې سرچینې دغه ارقام ازادي راډیو ته د نوم نښودلو په شرط ویلي دي. وربشو خاطر پردیس ته پردیس صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسو د دغې پیښې وروستي جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام فریده جانې، تاسو په خپل خبر کې هم ورته اشاره وکړه. په بدخشان ولایت کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت د وژل شوی مرستيال والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنی د دوی د معلوماتو لمخې 15 کسه تردا مهاله وژل او شلتنې تپین کړی دی. دغه سرچینه چې نو غاډی نومې واخیستل شي وای چې وس مهال د بدخشان ولایت د استاد برهان الدین ربانی روختون ته زیات شمیر ټپیان وروړل شوی دی چې د دوی په خبره شمیر نه دی معلوم. دغه سرچینه وای په وژل شوی او کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قماندانان او پخوانی جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینه وای د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوکانونه قفل شوی دي. ښار ټول نظامی بڼه ځانته غوره کړې ده. ل دې وړاندې چې د بدخشان نور مسایل ته ورشو، د بدخشان د طالبانو حکومت لپاره د بوخې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی په دې پیښه کې د نورو جزئیات په اړه ازادي رادیو سره خبرې کړې چې برخه به وورو.
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قماندان مولوی صفی الله سمیمو هغه شهید شوی دی. تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
ل مازودین احمدی سره مو خبرې کړې. له هغه مدهم پختل چې صفی الله سمیم څوک هغه وای چې د طالبانو حکومت لپاره د بغلان ولایت مخکنی امنیه قماندان وو او ورسته کې لدند حمله لري شوی وو. فرید جان، د پیخ داسې محل رامنځته کیږي چې درې ورځې وړاندې په دې ولایت کې د دغه ولایت په مرستيال والی نثار احمد احمدی باندې موټر بم برید وشو چې په پایله کې هغه خپل موټر چلون کې سره یو ځای او وژل شو. دغه پیخي مسولیت داعش وسلوال ډلې په غاړه واخت. خو دغه نن تازه پیخي مسولیت تر اوسه کوم وسلوال ډلې په غاړه نه اخیسته.
ډېره زیاته مننه کورودان. خاطر پردیس و چې په بدخشان کې د نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې د چاودنې د رستي جزئیات په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د برېښنې تذکیرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې پخوا د دې تذکیرو لپاره 300 او اوس 1500 افغانۍ اخیستل کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره هم د خبره مني خو لاملونه یې هم خي. جزئیات د نرګس مومن په دې راپور کې ورو خو باید یادونه وکړم چې د دې راپور وروسته د نوربستی پروګرام کې ملالۍ بشیر ساسي کور انا ده کته سی وخت لري دی پروگرام ته وخشي
کوم وخت چې څه په وره د کاین وخت انا والا ان صدر په بود واستاسان چې څه په دالو خو بيخي زیات شوه ولا مردوم از ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د 15 ماشومان پلار دی تیرونه برخنای تذکره اخستی او د سړی په سر 1500 افغانۍ ورکړي دی. وای دا بیا ډیر لوړه ده او ډیرای خلک نشک ورکولای په ځنګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما
خپل 1500 افغانۍ ورکړي په کورنۍ کې و نفر یو 3500 افغانۍ ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې. په خوا خو 300 افغانۍ وي تر هغه 100 افغانۍ وي اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نسیم ستانکزای هم ورته خبر کوي. دای هم تازه تیره اونۍ د خپل او کسیز کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکيري اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټیکټ ورکول کیږي په کې 300 افغانۍ لیکل شوي خو په خبرې اخیستل کیږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکو چې څلوېخت ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برېښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې خو دی هم وایي چې اوس یې بای نورې هم پورته شوې دي.
کو غنه غونه به خي زیات او مونږ ته وخت وخت راکول شو چې تاسو وی وخت ورسته تاسو نوبت را رسیدي د بایومټریک لپاره د هر تذکيري په سر مونږ 300 افغانۍ ورکړلې چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوې دي. 1500 ورځې ورسته خوشبختانه مونږ تر لاسه کړلې 1500 افغانۍ د ټولو لپاره ګران دي ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینی محدود شوې دي. خلک کاروبار نه لري. اوس کې پسلونه وځي وځي نو دوی حتی د ژوند تیرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت ایس ای او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مانی خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې هم دا عمل چې الکترونیکی تذکره قیمتي لوړ کړ، یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکره برابر چې وکړ یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 افغانۍ پورې رسی. دوام د برخې په خوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمویل کوونکي درلودل موسره نشته دي، نو همدار د پولی کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمعکټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز به وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 19 او په ولایتونو کې 55 برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12000 تر 2000 برېښنایي تذکرې ویشي. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا 4 میاشتې مخکې ویلي چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برېښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړی وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برېښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شهرونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنځ څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن سوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوژی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شر اغلاست وایم او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم، تاسو د هغو شوز سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوئ، تاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوئ چې د دوی ژوند هماغه سیدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوئ چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اسلام اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بس کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د 2 کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی، متاسفانه. موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونه منی شوې دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې په څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونې ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اوله کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته مو همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاده هغه هیڅ نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسي سغیزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ یخی دی او وایي تاسو اوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک بیا اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک یې ویني او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکي یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرولی شي. او بالاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی، ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړه. هغه راهیسه چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې، د کلیوالو شوز ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات پات و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ایزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغه ښځو لپاره او چوغوی به بیرون و اوغوی خپل حقونو نه دفاع کولای سوی، اوغوی مثلا په کار او روزگار وی حتی په خپل پخو باندې ولاړ وی. ډیره توجه همیشه پندې موارد سوی و کوم اساسی کارونه چې باید دی کلیوالی خځې لپاره شوی وی اغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتر کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یو با سوال خزه یا همین دوستی خزه چی اوگوی پا خلو بخوب هم دیواروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان و ده حکومت پرا منسته که دو سره. بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت بطنگوی زکر دقه خزه وی چی پا خلو بخوب هلالوی دوی او کاربار برابر کردی و دوی او فرصتون برابر کردی و ده کلیوال خزه کارونونه یا ده اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دره پا مختلف و متفاوت و برخوکی. ولی بدبختانه لکه نه چې د طالبانو حکومت جوړ شو په کوزو باندې محدودیتونه زیات شول، محدودیتونه رامنځته شول، دغه خزه هم له پامه وغورځېدلې. دغه خزه کارونه هم سختیو سره له مشکلاتو سره له بدبختیو سره مخامخ شول. دا یوازې د اوس مثلا نه ده چې مثلا کلیوالو خزه ته توجه نه کیږي، یا خزه ته چې خپل پخو ولاړې نه دي، یا خزه ته چې د خپل حقونو دفاع کولای نه سي. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروس پوری چه یو اساسی ستونزه، یو اساسی حل را ورته پیدا شوی نده، یو زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتیری دو سر متاسفانه زیادیگی.
بلې، ډېره مننه اغلی حقپال. تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوي او شرغ لاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو ښځو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفي دی که هماغه سپاته دی د دوی ژوند لکه پخوا چې و؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته، چې د تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسي لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان چې په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي، دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، اگر جنگ چې مثلا فرض مثال دکه عملیاتونه چې کېده، شبان عملیاتونه چې کېده، که بحث د دې وي چې اگر جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم که چیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده، خو په مجموع کې په ډېرو دهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې دسترسی په دې ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه هم محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آګاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي ده چې بشر کلونو کې یو فاصله و د ښارونو او د کلیو بانډیو ترمنځ. فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډېرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسلح چې طالبان، د دوی نفوذ ډېر و او امکانات نه برابرېده چې دوی درسونو ته لاړ شي. د دغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلوده، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبو ته نه تلل، بلکې ډېر اساسي خدمات هغه زیربناوې خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي، که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژې جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې، په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست دغو خلکو پر خلاف، چې خلک نو توانیدل چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې پخوا د ښځو چارو وزارت و، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، او ښځو کولای سوای چې د دغو ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره، هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نست، تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو ښځو لپاره هم، چې هغوی اوس هیڅ مرجع نسته چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زده مریض جانی حفیظی خبره او ده نظیفه جانی خبره خبری طول تایده اون باقیان هم دوم رستون زده او که پخوا دوی ویلی چی آغا حقوق بشر یا آغا ادارات چی پدی اکلا ده عدالت و ده قضا و سرانوالی کارونی پر مخوره لی و ده خود ده پاره ده میرمن ده پاره ده یو امید او د هغه یو دروازه و د خل یو داد د پاره یو مرکز و یو ځای و که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و آرایشي ډول یو یو شی و چې په اساسي ډول د چا مشکل به نه حل کېده بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و یا دا و یا هغه و په هر صورت اما او آغا موجود و اوز چی نشت واقعا یو فاجعه ده یعنی دومره بی عدالتی که روان ده خود پویگی آغا طولنه که چی لیک الواست خصوصا کلیوال سیمو که چی کم وی او آغا وقت چی دوی حاکم و نا امن سیمی عموما کلیوال سیمی وی لری پرتی سیمی وی ولایت و چی آغا تا دوی حاکم و او د دوی آغا جنگونه و اغه ساحه کې اغه مکاتب چې اغه وخت ویل خیالي اغه مکاتب چې وو پنو خو دوی چې جنگونه کوو اغه ځای نه نه امن کړیو اغه کې مکتب نو اغه ځای کې نه د نجونو لپاره نه د الکان لپاره هغه سی با کیفیت اغه سی چې باید مکتب وي کینه استفاده کړي نه وو ستونزې زیاتې وي او اوس هم چې ښځې په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بې برخې دي مجبورې دي احتیاج دي ظلم زور ورباندې کېږي حقونه یې تلف کېږي حتی هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه ښه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري تو فکر وکړه چې میراث واضح حق د دی او ښځې د پلار په هغه کې اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نور یې خپل نه ګڼي پالنه یې نه کوي نو دا هم یو درد دی د پخوا نه او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي هغوی باید مبارزه وکړي چې مونږ د انسان په صفت څوک وپیژني فقط هغه نه د په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کېږي اولاد راوړي پالنه کوي په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم یا هغه روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم حتی خپل د انتخاب حق نه لري هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري ځکه هغه بیچاره همدې دپاره دی چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي نو داسې ظلمونه داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې په کورنۍ باندې په مور باندې په هغه باندې ډېر تکلیف راځي ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو باسي جبر و فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې په ټولنه کې په هغه کې بې حده زیات وي د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پریکړه وکړي هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتیږي اوس هر څه شخصی شوی دی هر څه خیالي هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل ورباندې قبلی چې دا هم یو ظلم دی او میرمنو دپاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو دپاره دا ډیره سخته ده واقعا دا یو لوی ظلم دی او ډېرې ستونزې راولاړې دي زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم هم مشرقي خواته یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي بیا هغه سیمه چې یو څه تعلیم لپاره زه مناسب و اوس چې لږ امن دی ډېر هغوی علاقه مند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي هغوی پوهېږي د مکتب و د تعلیم و د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري او دغه امکانات و دغه هغه ورته شته دي دوی ته لاسرسی لري دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوالې سیمې کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي هغوی ته ډېر شوق راځي هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې د هغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ده تشه احساسېږي
بله ډیره مننه مرزی جان ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرو پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی په ټولو هیواد کې تر شپږم ټولګي پور تنجونې حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړې سي په ډیری مواردو کې ښځې د خپلو کار ته د تګ اجازه نه لري حق ځینې اخیستل سوی دی ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کیدای سي چې همدا حالت عادي حساب سي او ښځې له خپلو حقونو څخه لاس پر سر سي ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به ورته موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې پنځه چرګان مثلا وساتي دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه ته فقط ماشومان پیدا کړه دغه د دې ورځنی ژوند وه ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنې څه یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي څه کارونه کېږي او څه کارونه باید وشي دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغه د حکومت و که د نړیوالو و که د خپلو ښځو و فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي هغوی به یو کاروبار درلوده هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو دا ښه خبره وه ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه وو تعداد ډېر زیات کم وو او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق دی ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه وو چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځان نه خبره وي یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهیږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهیږي چې دا حق لري خپلې تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي یا مثلا دغه ښځه اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچیرې کورنۍ ستونزو سره مخامخ کیږي د چا دروازه وټکوي له کوم لار نه خپل مشکلات حل کړي دا موارد چې په یو ځل نه کېدل دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې په دیرشو کلونو کې شوی له ډېر پخوانه شوی وای د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې نن ورځ موږ او تاسو د شاهد یو سره دی چې ټول نظام بدل شو ولی د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي خپلې چارې مخته وړي هماغه ژوند در چې روان ده هماغه نظام ده چې هغه ده فقط کسان بدل شوي دي نور کسان راغلي دي هغوی په ځای ناست دي خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و دغه بنیاد جوړ ولې یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړي ولی خزی همیشه لدغه بدبختی سره مخامخ سوی دی چې هر نظام بدل سوی د خزو په مورد کې یو دوسه تصمیم نیول سوی ده چې دغه مکمل شون باید لمنځه لاړ شي. دوه کال کیږي چې د افغانستان خزی د افغانستان جون خوانځي تتلای نسی. دغه دوه کلونه جبران کول دومره آسان خبره نه ده. ممکن د ډیرو خلکو په نظر کې کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د خزی د حق لپاره، د خزی د پرمختګونو لپاره یو ورځ نیمه ورځ هم مهمه ده. دوه کاله بیخی ډیر زیات وخت ده. بیا هم یادونه دی اندې کوم چې متاسفانه دلته د خزو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل سوی و، په ډیره خرابه استفاده وسوله. د خزو په نوم پروژه اخیستل کېده، د خزو له نوم نه استفاده کېدله، ولې نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د خزو پر سر ده. د خزو حقونه تر پښو لاندې کېږي، خزه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په خزې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شایي د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره. پخوا شای کلیوالو ښځو دا هیله درلوده چې حد اقل لوڼې به یې درس ووایي او مکتب ته به ولاړې سي. اوس چې هغه امید هم نه وي، ستاسو په نظر د کلیوالو ښځو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکي د نسل دپاره یې هم هغه هیله له لاسه ورکړې وي، شایي دغه څومره د دوی دپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندېښنې وړ ګڼئ؟
مننه. ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل. زه فکر کوم چې دا ډیر د ژور تشويش وړ دی چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی حالت کې مونږ ټول ښځې او خصوصا هغه ښځې چې دوی خپله ډیر محروم وي، او حتی دوی اوس یو راتلونکی هم خپل نجونو ته نشي کوی چې وګوري، ځکه چې په حداقل هغه ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم دپاره، بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د ښځې د دوی د اساسي حقوقو څخه نه صرف دا چې محروموي، بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي، او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم، د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې د دوی په لاس کې دي او د دوی څخه استفاده کوي، او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي، او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د هغوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې اوسي هغه توانایي وړتیا ورڅخه اخیستل شوی دی. او دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم. په همدغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ، مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده. ما د کلیوال ښځو سره ناسته یم، په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر، او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په هغه ډېر محافظه کاره او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول، دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته که دوی تللي دي، لیدلي دي چې یوه ښځه ډاکټره ده، یوه ښځه معلمه ده، یوه ښځه وړتیا لري، یوه ښځه حتی کولی شي چې مثلا طیاره هوا ته والوزوي. نو دغه شیان چې دوی اوري، لیدلي دي، دوی ډېر زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولی، علاقه مندي لري، دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري. او دې سره کاملا هم نظر یم چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانع نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم دي څلويخ پنځوس کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاسو ګریوان دي. نو په دې اساس نو کلیوال خزی دوی هم ورتیا لري، هم ثقافت لري، او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي. ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو بانډو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه، او اکثر فقر سره مخامخ دي. او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا لري، د دوی بهترین صنایع دستي کې ورتیا درلودل، د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوې. دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور نور برخونو کې دوی کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلی وای، کار کړی وای، او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکی کولای شو چې بدل کړي. خو موانع ونه رسېدو دوی ته، د موانع باعث شو چې تغیرات ونه رسېږي دوی ته. او په دې اساس اته ستاسو د سوال په ځواب کې چې دوی افسردګي او پریشانی و نو شام سره مخامخ وي، اصلا تاسو وګورئ په کلو باندو کې د دغه پریشانی او استراب اته تعریف نشته. دوی که یو څوک مواجه کیږي په داسې یو حالت کې مختلف تبعیضونو سره مخامخ کیږي، او که چیرې یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي، او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته، دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړي، دا خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسي، په بندو کې اوسي، افغان اوسي، کافر اوسي، د سایکولوژي د لحاظه په دې انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي. او طبیعي ده چې دا په یو سره مخ دی، خو پاتې څنګه تشخیص وشي، څنګه تداوی وشي. موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو، موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک اضطراب سره او پریشانی سره او رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه ستونزې ډېر ژورې، ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې حداقل د دې زمینه مسایده ده چې په دې مسایلو باندې غږیږو، او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي، او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري، دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي، د دوی څخه استفاده وکړي، او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي. او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی، تیارو سره مخامخ هستو، خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلی ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي.
ډېره مننه. بلې اغلی نظیفه حقپال، ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي، موږ هم په همدې هیله باندې دغه خپرونې لرو. او زموږ په نظر باندې د کلیو او بانډو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري، او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ غږ تر دوی پورې رسیږي، او دوی له دغو بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري، فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي. د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي، او شدي هم کولای سي که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي، تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221120 شپږ صفر یو. پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه لمر سره شریکولای سي، او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو، او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خبر نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سي، او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خبر نسی. او ژیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو په نظر په دې ورستوي کې چنجونی نور شونځي تنسیت لای ترج برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی؟ آیا تاسو دا سنجونی لیدل دي چې په دې ورستوي کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي؟
مننه کوم. ولینا افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده، په نورو په تاریخ په اوږدو کې داسې کار شوی دی، او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی، باور وکړه زه د ډېرو کورنیو شاید هم چې حتی همدغه جلکۍ چې لږ عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسېږي، نو دوی په زوره بې د دې چا ته پوښتنه وکړي، د دې نظر وغواړي چې آیا هغه مقابل کس سره دا د روغ تړون لري ژوند کولی شي، هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجن شکل هغه سره برخورد کیږي، د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي، عمر به حتی د اقل هغه وګوري. په اسلام کې هم خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي، او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژوره خفګان نیولي دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده واقعا. افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډیر شاته ساتل شوی دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي، اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوي ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري همدا اوس هم. دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري، که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي، اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی د دې زړه چې هر لحظه چې وي دا خودی خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کېږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هره ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، هغه یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم. د دې فکر دوی سره نشته
دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زماني راتلونکي کې دومره تشه راځي بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوی ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې مخکې هم په شارونو کې کو ګورو هدي قلبیا هم شدینه ډاکټران استا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټران فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشه رامنځته کیږي په شارونو کې بیا هم هدي اقل ځینې شدینه ډاکټران وي. دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسی، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري.
بالکل، یو خو همیشه باید انتقادات و تیرس و زین و مثبت موارد و تا همیشه روزی پنده تیر و شلو کلونو که توم را زدکلی چه شوی وی لغنه پر خط وگه استفاده هم که دل ازکه تر دی روزایونو پوری که زینه دکترانی رسیدلی یا هم کلیوالو که زورت مراجعه کولا او کراکرا دا پی او عادی جوان بد دیده. زکه په تیرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تک د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تیریده په کور کې باید درملنه شوې وای. ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر دې روزایونو پورې دا چاره حل شوې وه، او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال و نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې. دا خو واضح خبره ده چې کچیر ښوونځي بند وساتل سي نور موږ له ښوونځیو نه فارغین ونه لرو خامخا دا ستونزې ډیریږي، خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای ناخواسته نوره هم زیاته شي، بیا به د پخوا په شان ګرځي. دغه ستونزه تر ډېرې اندازې پورې حل سوې وه، د مور د ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه شوې وه، خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کېږي یا مثلا د هغه د ولادت وخت کې رامنځته کېږي دا هغه مسایل و، یا آگاهی دهی د صحت وزارت لخوا یا شمیر نورو مسؤول ادارو لخوا دا کېدل د رادیوګانو لخوا د مثلا د تلویزیونونو لخوا کوم کس چې رادیو ته لاسرسی درلود په اسانۍ کولای شو چې دغه تبلیغات یا دغه هم عامه پوهاوی واوري، یا ځینې داسې رضاکار ډلې وي چې هغوی کور په کور و کلی په کلي د تعلیم د ارزښت په اړه خبرې کولې، یا مثلا د ښځو د حقوقو په اړه د خلکو د کورونو تر شا ورتلل او دغه موارد ورته رسول. اوس مهال چې ښوونځي بندې، پوهنتونونه بندې، پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي، که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي، رسیدګي ورته ونیسي، موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو. متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي، او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي، او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو
خلق مخامخ کیږي. بله مننه اغلی حقپال، استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په خو که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل ښوونځي ولولي، خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپلو نجونو لپاره د ښوونځیو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې چې د نجونو د زده کړو د فعالان و، یو متیو لاوی ساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې او ورځې تیروي، ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپلو نجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي؟
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی ټکوي او سرکوبوي، هغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه، او دا طبیعي حالت ده. خو خلک باید صدی باندې پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي. تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه عطا خزی کولی شي چې یا نجونې ځي پانتونونو ته، نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې د خلک دا غوښتنه یې کړې ده په دغه سیمو کې طالبان هم پوهېدل چې د خلکو غبرګون سره مخامخ کېږي او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړی هم دی، په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه مونږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپین ګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لري ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جدي کله دیالاس کلانه د سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی او کال شي د تعلیم نه دوی لري دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیر سن ودونو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه آنلاین درسونه مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی بی سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دري ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله مند یم چې لکه د تاسو راډیو او د سینور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت ته باید خلک
مننه ډیره اغلی حقپال. تاسې یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې د دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل شوې ده، او کوچنیانو ته د رادیو لارې د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوری نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي. او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپریږي. کیږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس دیخ پرونی وخت هم نور پای تر سیږي. ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبرې وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.